مشال ریډیو ته ستلی مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، د کندوز امنیتی صورتحال او داشان پیښور ته د حاجیانو د رسیدلو نمو اهم خبرو، خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه وو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې، افغان چارواکي په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د 15 وسلوالو د بچل کېدو ادعا کوي. د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلې په کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډیږي. او په غیر قانوني لارو په یوه کښته کې یونان ته روان 19 کډوال د ترکی ساحلونو ته نږدې ډوب شوي او مړه شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز په روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وجل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیری نن مشال لیډیو ته وویل چې له مرکز نه سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي او ډېر زر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاک کړل شي. په سیمه کې د آزادۍ د مشال لیډیو د آزادۍ څانګې خبریال وایي چې وسلوال طالبان د کندوز ښار مرکزي برخو دولتي ادارو ته نږدې شوي دي. بلې خوا طالبانو هم د یو شمېر سیمو د نیولو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تیره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمېره 13 ته رسېدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن ویل چې په دغه پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي او شاوخوا 500 یا له درکه دي. بلخوا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په وژل شوو حجیانو کې د 500 تعلق د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو سره دی. خبریال زیاتوي چې پیښور ته د حجیانو مړی پرواز نن را رسیدلی، خو دې د اجیانو په حواله وایي چې دغه جاز د خپل وخت پر ځای ډیر ناوخته رسیدلی دی. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلې په 100مه غونډه کې د ګډون لپاره راغونډیږي. د نړۍ 160 مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د دغې غونډې مهمه موضوع به د شام د اغې جګړې د ختمولو لپاره هڅې وي چې پکې د 200,000 نه زیات کسان وژل شوي او په لکونه خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تیر ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړل. نواز شریف له بان کی مون سره د ملاقات نه بس خبریالانو ته وویل
د کشمیریانو نه به دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګنده خبرې وشوې او ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر وکړئ.
بلخوا د وزیر اعظم له جان کیری سره د ملاقات وروسته د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د نواز شریف او جان کیری ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد رواني جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې وشوې. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکونکو ادارې چارواکو ویلي دي چې په 2018 کال کې به پاکستان کې هم د پولیو ناروغي په مکمله توګه ختمه کړل شي. د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرام نن مشال لیډیو ته وویل چې دوی د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف یو میاشت مهم چلولې ده او راتلونکي اتم میاشت کې به خپل هدف پوره کړي.
زمونږ دا دودری ایجنسیان لکه نارتھ ساؤتھ وزیرستان دی کې تیرو درو کالو داسې اور د پولیو کمپین نو چې کله هلته آپریشن شروع شو خلک ټول راغل راځي خو چونکې هغه خلک ټولومي راوځي نو هغه په بنو کې په پېښور کې او په نور ټان کې په لکې وروت کې آئی دپاره دومره ویکسینیشن ایکټیویټي وشول. نو د هغې اثرات دا زمونږ ته ښکاري چې اوس زمونږ پاکستان کې اوسه پورې دوه 32 کیسونه دي.
بلخوا د صحت نړیوالې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي دي چې ډېر زر به نایجیریا هم د پولیو د ناروغۍ څخه پاک هیواد وګرځوي او دا مهال یوازې په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازیني ملکونه دي چې پکې د پولیو د ناروغۍ وایرس موجود دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی هیواد یې دا مهال هیڅ پلان نه لري چې په شام کې جنګي سرتیري ځای پر ځای کړي. البته د شام حکومت سر به خپل ملاتړ جاري وساتي. د روس مشرانو پر امریکا سخت نیوکې کړي چې د شام یاغیانو سره پوځي مرستې کوي او وایي چې دا هر څه نه یوازې غیر قانوني دي بلکې د دې به نقصانات هم وي. ولسمشر پوتین دا خبرې له ولسمشر اوباما سره د ملاقات نه وړاندې د ستمبر په 20مه کړي دي. په شام کې د روسي پوځیانو د موجودګۍ خبرونو واشنگټن اندېښمن کړی دی، خو بیا ولسمشر پوتین او نورو چارواکو ویلي دي چې روس یوازې د داعش پر ضد د جګړې لپاره د ولسمشر بشار الاسد له پوځ سره د وسلو او روسنې په برخه کې ملاتړ کړی. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوې کښتۍ کې یونان ته روان و، پرون د ترکی ساحلونو ته نږدې ډوب شوي او مړه شوي دي. د ترکی د میډیا د رپورټونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کښتۍ شل نورې سپرلۍ چې د خوندي پاتې کېدو لپاره جیکټ یې اغوستې وې ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال په یو ډبه کې بند پاتې شوي وو. اور اس ته خبر ده چې د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې پر یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړه. اولاند په راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړه. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم هم خبریالانو ته ویلي چې فرانس د ځان د دفاع لپاره د اقدامات پورته کړي دي او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پکې په فرانس کې د برید لپاره روزنه ورکول کېده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. له زموږ همکارا رابی اکرم خان درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاؤنډ په 1.85 روپۍ او په 1.68 روپۍ یو ریال په 19 روپۍ او په 19.45 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 40، بنو کې 1.5 او 40 او په کوئټه کې 19 او 22 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د افغانستان په کندوز کې د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ انخته روانه ده. په سعودي عرب کې د مینا په پیخه کې د خیبر پختونخوا 15 حاجیان مړ شوي دي، بلخوا نن د حاجیانو لومړی جاز پېښور ته راورسید. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د شام او افغانستان د حالاتو په شمول په یو شمیر مهمو مسلو خبرې کیږي.
او دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کوم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
او د شمالي وزیرستان به کورشیوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیوری دشي چې رغړی دا دغه دا مسله بیا جوړ کړی د خپلایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرۍ ته نه کسي دا امیر نه 15000 نه 19000 په پیپر پر گاډیو خولی نه
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کندوز چارواکي وایي چې د وسوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانن خطه کې 40 وسوال طالبان وجل شوي دي. د دې ولایت والی ویان عبدالودود واحدی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې افغان پولیس او ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته، خو د دقیق شمیرې په اړه لاس نه دی ویلي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو د خار ځینی برخه هم نیولې دي. دا وخت مونږ سره د مشال ریډیو همکار اسد الله لودین د سیمینار د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه تاسو څه تفصیل لري؟ آیا په کندوز کې دغه جګړه اوس هم روانه ده؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. تازه معلومات دا دي چې جګړه لا هم روانه ده او طالبان د کندوز ځینو سیمو ته ننوتلي دي. البته د کندوز د ښار د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي څو شپې وړاندې په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په دغه جګړه کې تر اوسه دوه پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي او دغه راز څلور ملکي وګړي هم وژل شوي او د پنځوس په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. ښاغلي صدیق وویل چې په جګړه کې د دیرسو په شاوخوا کې وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. ښاغلي صدیقي که څه هم د کندوز د ځینو سیمو نیول کېدل رد کړل، خو ویویل چې دا مهال د کندوز ښار د شفاخانی او ځینو نورو سیمو کې درېمې حوزه کې د وسلوالو مخالفینو جګړې روانې دي، هلته لا تهدید دی. خو دا چې ولې دا جګړه دومره وغځېده، ښاغلي صدیقي خبریالان ته ځواب دا ورکړ چې وسلوال طالبان تر ډېره په محلي سیمو د خلکو د اوسېدو په ځایونو کې دي، نو دوی کوشش کوي چې عملیات په احتیاط سره مخته بوځي تر څو ملکیانو ته پکې تلفات ونه وړي. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري بیا ویلي چې حمله دوی په شاتم بولې، وسلوال مخالفین په شاتم بېدلي دي او هلته اوس د طالبانو پرمختګ نشته. خصوصي د وړاندې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته پی واستول شوي پیغام کې وویل چې د کندوز ښار دوی نیولی او اوس د کندوز ښار د تصفیه په حالت کې دی. خدا هغه ادعا چې تر اوسه په کابل کې چارواکو نه تایید کړي، خو تازه معلومات دا ښیي چې حمدالله دانش په نوم باندې د کندوز د والی مرستیال ویلي چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، دا وو په کابل کې د مشال همکار اسدالله لودین چې تاسو ته یې تفصیل درکولو. وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له سو لویو د کندوز په ښار وسلواله حمله پیل کړې ده چې لا هم په سیمه کې دغه جګړه روانه ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. نن پیښور ته د حاجیانو لومړی جهاز رسیدلې دی. په دغه وخت ځینو حاجیانو مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي چې په جده کې د دوی الوتکه وځنډېده او ډیر وخت انتظار یې وکړ او اوس په پیښور ایرپورټ خپلو سامانونو ته انتظار کوي. بلخوا دغلته د حاجیانو خپل خپلوان هم په پیښور ایرپورټ انتظار ستړي کړي دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس ایرپورټ ته ورغلی او هلته د حاجیانو د هغوی د خپلوانو سره هم خبرې کړې دي. موږ سره دا وخت غلام غوس ته ټلیفون په لیکه هم دی. تاسو ته ستړي مشي وایو. او څنګه تاسو څه ولیدل حاجیانو څه ویل دا ځل چې په حج کې د منا پیښه مخې ته راغله، پکې دومره خلک مړه شول؟
جی بالکل، نن پاوکم یو بجې چې کوم دغه پیښور ته د حج لومړی پرواز او هغه راورسېدو، داسې خو د حج چې کوم لومړی پروازونه دي نو پرون د لاهور په هوایي ډګر باندې هم په دوه جهازونو کې حاجیان چې کوم دي نو راغلي دي. او نن هم چې کوم دی نو دغه د حاجیانو د راتګ لړۍ چې کوم ده، هغه د لاهور او د اسلام آباد او د کراچۍ او د پیښور په هوایي ډګر باندې دوام لري. پیښور ته ځینې نور فلایټونه چې کوم دي نو هم دغه وخت کې زه راتلم نو را روانو ځنی. خو په دغه مهال چې کوم حاجیان راغله په دغه پی آی الوتکه کې درې سوه یو کم دېرش، نو د هغې سره ما خبرې اترې د ځینې حاجیانو سره وکړې. ورسره چې کوم خلکو چې کوم دی نو د هغې ته دغه کوو انتظار کولو، د هغې سره مې هم خبرې اترې وکړلې. نو هغې دا ویله د هغو د کورنو چې کوم غړي هغې ته انتظار کولو، هغې دا ویله چې یو ځل سهار مونږ شپږ شپږ نوي بجې راغلو، اووه بجې ټایم مونږ ته راکړی شوی او بیا لس نوي بجې وخت دی ته ورکړی شو. بیا هغه نور چې کوم دی نو دغه الوتکه د زنګ ښکار شوه او پاوکم یو بجه راورسېده. بیا ځینې حاجیانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویله چې د هغه ځای نه مونږ کوم سامان راوړی دی نو هغه مونږ ته دغه نه شو میلاو نه شو، بل څه دغه دا خو تاریخونه راکړه چې په بل نیټه باندې تاسو راشئ. نو چې کوم دغه دي حاجیان دي یا د هغې د کورنۍ چې کوم غړي دي نو هغې د وای چې دی ډیر زیات په انتظار باندې دغه شو ستړي شو او ډیر زیات دغه شو وزورلی شو. او بل خبره پدې کې دا ده چې کم دغه دی چارواکي دی د پی آی والا داغې سره مونږ خبرې اترې وکړلې نو هغوی دا وایي چې جدې ته په رسېدو کې چې کم دی نو ډېر زیات دغه دی ګڼ شمېر کې دغه دی حاجیان دي نو هغوی چې جدې ته راځي نو په هغې کې هغه دغه شي لېټ شي او هغه شمېره نه پوره کېږي په جهاز کې او هغې ورته دغه سه انتظار کوي نو د هغې د وجې چې کم دی نو دغه د ګڼ په دغه کې دغه فلایټونه چې کوم دي دغه د ځان ښکار کېږي او په دغه لر کې چې کوم د پی آی والا دغه دي حکام دي نو هغې حاجیانو ته په سعودي عرب کې دغه هدایت ورکړي دي چې اته ګنټې مخکې تاسو خپل د فلایټ دی ته چې کوم دغه د جدې ایرپورټ دی نو اته ګنټې مخکې تاسو ځان رسوئ او هغوی دا وایي چې یاره په لاره باندې دغوی رشي ګن شمېر کې چې کوم دی نو ګاډي را روانې نو هغه په لاره باندې دغه شي لېټ شي نو دغه وجه هغې ښایي. بل په دې لړ کې چې کوم اجیان راغلي دي نو هغه د مینا د پیسې په لړ کې مونږ هم د هغې سره دغه وکړلې خبرې اترې وکړلې نو د هغې دغه وینا ده چې دا د ډېر زیات د ګڼې ګڼې د لاسه او ورسره د ګرمۍ د لاسه چې کوم دی نو دغه پېښه چې کوم وه رامنځته شوې وه. بهر حال په هغې کې چې کوم په مخه باندې کوم دغه حاجیان دغه موجود وو نو هغه خو یا په هغې کې دغه شوي دي وژلې شوي دي او یا چې کوم حاجیان دي نو هغه په هغې کې دغه شوي دي زخمیان شوي دي. دلته چې کوم حاجیان رسېدلي دي نو هغې ته هم چې کوم دی نو د دغه پېښې په باره کې کره معلومات نشته څوک یو سوای او څوک چې کوم د اړین سره کوم خبري اترې وکړي نو هغه په دغه لړ کې ځینې اجانو یو څه خبره وکړه او ځینې اجانو چې کوم دینو هغه بل څه دغه نغښ ولا خبره وکړه او ځینې اجانو چې کوم دینو په انتظامی باندې نیوکه وکړه چې کپرسته الته کې د حج کوم دغه د انتظامی د کارې په سمه توګه باندې د منیسټري وي د غنه غونه چې کوم د مخکې نه لري چې کوم دغه وشمیره و نو بیا به دا شي پیښه چې کوم و نه وي رامنځته شوی. په هر حال سخت کال چې کوم اجیان را ورسېدل پاکستان ته نو هغې ډېر په تکلیف سره دوه لویې پیښې چې کوم دی نو هغې هلته دغه کړلې د هغې سره مخ شولې او اوس چې کوم دی نو دغه فلایټونه چې کوم دی نو د هغې د ځان ښکار دي.
سمه ده کورمودان اوریدونکو دا وو په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکولو. نن پیښور ته د حاجیانو لومړی جاز رسیدلی که څه هم دغه د ځنډ ښکار شوی دی او خپل خپلوان یې وایي چې دوی په ایرپورټ انتظار ستړي کړل.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی سنگ چې تاسو ته وړاندې ویل چې نن پیښور ته د حاجیانو لومړی جاز ورسید. په دغه وخت ځینو حاجیانو مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي چې په جده کې د دوی الوتکه د ځنډ ښکار شوه. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د ځینو حاجیانو د هغوی د خپلوانو سره په پیښور ایرپورټ خبرې کړې دي. دوی وایي
زمانو فضل واحد دې زمو من جنسي سره تعلق لرمه موږ یې ډیر ځت ډیر کولو سمره نه غوټه پاتې ده بس دا مصالح موږ ته ډیر ځت بس هغه یو سیکل راکړو موږ به سبا یا بل سبا
نه ان څه چې تاسو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورت یې له
په انتظامات برابر وجه دي چې راځو بیا په جدا کې موږ ډیر ځت ډیر کولو خپل ټیم باندې فلایټ هم راندل دي په کوم یو بچ فلایټ او بیا چې کوم دې په ساو غوټه مرانه وس پاتې ده هم کمی را دي دلته دې انتظار وکړو انتظار
انتظار څو غنټه لیټ شو فلایټ
یې راځي بس په کوم یو بچ نه اوسه پورې
تقریباً او سار نه راغلی به دا جین ځوانه کله لس بجې ټیم شي اوس دا دولس بجې ټیم ورکړی نو به راغلی دا جینو په انتظار کې او شپږ بجې ټیم ښودلی او شپږ بجې رالو بیا راته ځوانه دغه که چې لس بجې دي نو اوس بارہ بجې دي بس په دې روټونو ته ولاړ یا.
تاسو په پیښور ایرپورټ ته حاجیانو د هغوی د خپلوانو خبرې اورېدلې. اوس هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په وینا د مینا په پیښه کې د پاکستان شپږ دېرش حاجیان مړه شوي دي. تاسو به دا هم ویم په دغو کې پنځه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري او پنځه اتیا لادرک د حاجانو لټون لا هم روان دي. دوی دا هم وایي چې د جوبل شو علاج په سعودي عرب کې روان دي او د علاج نو وروسته به دوی پاکستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر شپږ دېرش ته رسېدلی او پنځه دېرش جوبل شوي دي. د مړه شوو حاجیانو تعلق خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو، سند، بلوچستان، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د مذهبي امورو د وزارت وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې پنځه اتیا پاکستاني حاجیان اوس هم لادرک دي او د دې د لټون لپاره د پاکستاني چارواکو هلې ځلې روانې دي. دا هم ویلي دي چې د جوبل شوو حاجیانو په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی او د علاج نه پس دوی پاکستان ته لیږل کیږي. دی وایي چې څومره زر ممکنه کېدی شي صحیح معلومات ترلاسه کیږي. په لادرکه کسانو کې دوه سوه یو اویا میلاو شوي دي او زموږ د معلوماتو تر مخه تقریبا شپږ دېرش خلک شهیدان شوي دي او پنځه دېرش جوبل دي. د دې جوبل شو حاجیانو علاج به روان وي او په صحیح طریقه به د دې د واپسې انتظام هم کیږي. د مذهبي امور وزیر په وینا چې د حج د پالیسۍ مطابق کم حاجیان چې د حج دوران مړه شوي وي نو د هغې د خپل خپلوانو سره رابطې نه پس هغوی هم سعودي عرب کې خښبل کیږي. د دې تر څنګ د مذهبي امور وزارت د مینا پیښې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو یو هیلپ لاین هم جوړ کړی دی کوم چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکوي. بلخوا د مینا په سانحه کې د لادرکه شوو حاجیانو کورنو د پاکستان صدر ممنون حسین نه د مدد اپیل کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین لاړخه خارجه چارو وزارت، سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانې او حج مشن ته خپل کوششونه د زیاتولو هدایت شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عرب له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د حج په مراسمو کې د خلکو په د ټیل ماټیل له کبله د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله دی بخښنه وغواړي. خو د سعودي عرب یو چارواکی بیا وایي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل د سالم احمد صالح ناورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې اووه سوه نهه شپېته کسان مړه سوي او تر نهه سوه زیات نور ټپیان سوي دي. تهران وایي په مړو کې یو سلو څلور څلوېښت تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي دغه پیښه باید هېره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبري اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنهي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او ورکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه.
مدرسې حسنی حسن
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خپرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال په لوبغالي کې د ترسره شوی بریز مواری چا نه دا قبول کړي. داسې ځینې نور پیښې هم په افغانستان او پاکستان کې مخې ته راغلي چې ورکې ولسي خلکو ته زیات زیان رسېدلی خو چا یې مواری نه ده منلې. زموږ همکار نجیب امیر د دې خبرې د معلومولو هڅه کړې ده چې دا ډول بریدونه څوک کوي او ولې څوک ذمواري نه قبلوي.
په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي، خو په ځینو مهمو شخصیتونو په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي. تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله. یوې بمې چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو، نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول، خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی. کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمواري قبوله کړې نه ده، نو برید بیا چا وکړ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان دي، دغه تروریستان دي، هغه کسان دي چې د افغانستان د بیګنا خلکو دښمنان دي. طالبان، اقانی، دغه ټول یو شبکې دي، دوی ټول یو دي، دوی هدف یو دی، هغه د افغانستان د خلکو وژنه، د ماشومانو وژنه. نو په ډېرې خواخانۍ سره دا باید ووایو چې زموږ بیګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې شهیدان کیږي.
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 46 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي، خو پښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د دا ډول بریدونو ذمواري څوک نه قبلوي. خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زی په دې اړه وایي:
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې، نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله. که یو غټ تنظیم به هغې به غلی پاتې شو، خو یو وړوکې تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه. خو بیا چې زیات د مرګ ژوبله کېدل، ملکي خلک پکې ووژلې شو، ټپیان شو، یا داسې بېګنا خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې، نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو، هیچا به ذمہ داری نه قبلوله. او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار هم دې خلکو کړی وي، یو نه یو تنظیم کړی وي، خو هغې نه غواړي چې دغه ذمہ داری قبول کړي، ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي. دا ملکي خلک، بېګنا خلک چې مړه شي، د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي، نفرت کوي. دا یو وجه کېدی شي. او بل دا ده چې تصدی خوشي د هغې ذمہ داري ځکه نه قبلوي چې دوی بیا پوهېږي چې اوس به یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان، دوی به بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د هغې مشران هغې خلاف برید وکړي. دې مختلف وجوهات کېدی شي.
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پېژني او دوی پوهېږي چې کوم برید چا وکړو، خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي. خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول، نو بیا دوی د هغه برید ذمواري نه قبلوي.
زموږ همکار نجیب عامر و راځو یوې بلې موضوع ده. د مومند ایجنسۍ یوسف خیل نه تر ناوګۍ باجوړ پورې په لوی سړک د بیا ودانۍ کار د تیرو دریو کلونو راهیسې روان و، خو اوس د زړه ښکار شوی دی. تفصیل د شاهنواز ترکزینه.
د ساپو تحصیل په سیمه کې تیر شوی د دغه سړک له وجې ځایي اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اولس وایي چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولی. فردوس خان ساپه وایي:
د دوکانونو، د پنچرو، د سبزیانو دوکانونو، د اوس سړک د ډېرو د غیر آباد کېدو پسې د وران څو درې غټې مصرخانې هغې کې اوس یوه مصرخانه پاتې ده، هغې کې هم درې دغه پاتې دي، ورکشاپې دي، نورې بندې شوې دي. که نه څلور پټرول پمپونه په څلورو کې یو پټرول پمپ فضلې سره یو دی.
له دې وروسته مې د فضلې ودود ساپي سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل، ولې بیا یې په منځ کې ودرول، نو هغوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه اوس په دوه دریو کې کېږي، نو هیڅوک هم دې ته غاړه نه ږدي چې یاره هغه دې ګنډاو ته لاړ شي، پېښور ته دې لاړ شي، یا دې غلنۍ ته لاړ شي. نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دې خپل مالونه، څاروي، سبزیانې را وړي، نو هغه اکثر په لارو کې تکلیف وي، خراب هم شي. دغې وجې نه چې کوم دې څوک اوس زیاته غاړه نه ږدي چې هغه کاروباري مرکزونو ته لاړ شي.
یو ځای خبریال چې د ساپو اوسېدو دن کے دے لال رحمان صاحب نو می گی ہغا وای
دین چکم بلن دے کار وا ویڈیو کے دے سر روان خود بر قسمت ہن دل اخر بر قسمت دے چاغے من کار یو دمود دے تو چکل بدی روڈ مان الہ شم غلنے تے میٹنگ لے اس پریس کلب کی ٹی ٹی یا بل سر غلا شم وزیر تزما درا تک گزلنے کی زالتی شش پکم دے تاکید دو
د سڑکونو پ شمول د نور دولتی ودانی او د جوړون لپاره د سی ان ڈبلیو پنوم د ادارې سره رابطه وکړه نو سوک ذمہ وار موجود نه وو ولی موجوده عملی لخوا وویل شو چې دغه سړک لپاره پیسې منظور شوي دي چې په نږدې ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مازیګر 5:30 بجې شوي دي. اوریدونکو لن خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز په روانه جګړه کې لږ تر لږه 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت مرستیال بیان دولت وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې له مرکز نه سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي، ډېر زر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تېر اونۍ په مینا کې د ټیل مارټل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني اجیانو شمېره 6 ته رسېدلې ده. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي چې پېښور ته د اجیانو لومړی پرواز رارسېدلې دی، خو د حاجیانو په حواله چې د دوی د غجاز د خپل وخت پر ځای ډېر ناوخته پېښور ته رسېدلې. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په یوه غونډه کې د ګډون لپاره راغونډیږي. د نړۍ 180 مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسئلې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تېره ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون سره ولیدل. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې په 2018 کال کې به په پاکستان کې هم د پولیو ناروغي په مکمله توګه ختم کړل شي. د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرام نن مشال لیډیو ته ویلي چې دوی د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف یو میاشت مهم چلولې او راتلونکي اته میاشتو کې به خپل هدف پوره کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي هیواد یې د محلي پلان لري چې په شام کې جنګي سرتیري ځای پر ځای کړي، البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاري وساتي. او ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوه کښتۍ کې یونان ته روان و پرند ترکی ساحلونو ته نږدې ډوب شوي او مړه شوي دي. لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل ناوري د اوسم رازو د پاکستاني او ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ ژوبلې پیښه ډېره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به له درکه شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی و، نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا که دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوي، نو سعودي حکومت له د دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویلې کېږي چې حاجیان یو ترانسپورټ کمپنۍ په غلط ځای کوز کړي وو، که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی، خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي، خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیر کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی، خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده، ځکه چې د ډېرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغۍ ده، او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینې علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي، او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوي دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه
اقدام اوچتوي. خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي، نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی؟ اداري اخیر کلی کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علما کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړی شي، او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز لیکي تیره اونۍ ملالا یوسفزۍ نیویارک ته تللې وه چې په خپل ژوند جوړ د یو فلم پرانیسته وکړي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې ډېر ژر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعامي یافته او د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزۍ نیویارک ښار ته په دې مخه راغلی وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زمانو ملالا کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملالا هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالا د ژوند ټوله کیسه ډېر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه، او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملالا د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې، خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي، او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي، او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالا د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې، خو په کور کې هغه ډېره تشدد پسند ده، او یکدم بیا ملالا د خپل رور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه، زه تشدد نه خوښوم. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي چې تیره ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډېر مهم دی، او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنا وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه، او زیاته یې کړه چې هغه هیله مند دی چې ډېر در بعد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون د لومړي ځل لپاره په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمبار کړي. ولسمشر فرانسوا اولان پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش ته روزنې یو مرکز چې د ده په خبره د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېدو په نښه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
فرانسوي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسین سهار په سوریا کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زمونږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریې ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده.
Nous frappons Daesh en Syrie.
موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي، او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگی جټ الوتکو له مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې راغلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یایمې عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دغه سفر په وخت خپل هندي سیال نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه د دغې ادارې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایی غوښتنه کوي، او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی، او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي، او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
د مشال همکار منور شاو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په سنډه کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ په ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. په دا غونډه کې د نړۍ یو شمېر مشران ګډون هم کوي. زموږ همکار مجید بابر د ملګرو ملتونو د غونډې او د دې د ایجنډې په اړه په نیویارک کې د خبریال جنگیر خټک سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د غونډې مهم موضوعات څه دي.
چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسایل دي په هغه باندې زیات نظر دي د خلکو. مشرقی وسطی مسله چې کوم دی هغه ډېره زیاته اهمیت لري د وخت په خصوصي توګه سوریه کې چې کومه خانه جنگی روانه ده، او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتېږي، نو هغه کمولو دپاره یو نوی کوششونه شروع شوي دي چې کوم در لاندې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې غربي هیوادونه چې کوم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي، هغوی د طرفه یو داسې کوشش شروع دی چې کوم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل رو باسه شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کوم خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
ګوري، همیشه لپاره افغانستان خو چهر کله د غونډې شوې دي، نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي، هغه خو ما تخکاري، خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چې هلته کې داسې لارې روزي، نو هغه ما ته کم از کم د جنرل اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فی الحال نه ښکاري. دلته کې چې څومره عالمی لیډران دي، هغې راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي، هغې تر نتیجه ډېر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي. خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي، هغې خپل سوچ، فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ رامنځته شوی، نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اوله خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظمو ترمنځ ستاسو ملاقات تړل شوی نه دی او نه د دې داسې امکان د وخت ښکاري. نریندر مودی چې کوم د هند صدر اعظم دی، هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی، نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی، ګرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود دي. کوم ځای کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي، مکه هوټل کې نریندر مودی هم وو، خو هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي، بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي. خبرونه مخې ته راځي، هغه دا دي او عام رایم دادا چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی و چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي، او هند طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله، نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي داروای د پولیو د کامیاب کمپاین لوجې دوی کوشش کوي دغه وایرس تر روان کال تر پای پورې ختم کړي. د پولیو زیاتره کیسونه په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په دې تیره موده کې مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر اکرم مشال ریډو ته وویل چې دې لړکې یو میاشتنی کمپاین شوی دی او راتلونکي اتو میاشتې کې به دوی خپل هدف پوره کړي.
زمونږ د دوبري ایجنسیانې ویل لکه نورث ساوت وزیرستان دی کې تیرو درو کالو داسې اور د پولیو کمپاین نو شوی چې کله هلته آپریشن شروع شو، خلک ټول راغلل، راځي ځان سره راغله وایرس چې دی زمونږ د نورو علاقو ته راوړو، دې د لاسه ټول ملک یاد کېږي نو پاکستان
کی خیبر ایجنسی شمالی وزیرستان د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان هوا سیمې چرته چې به د خراب امنیت لوجې پولیو کمپاین نه کېده یا ماشومانو ته به احساس کې نور کېدل، نو زیاتره پولیو وارس په د هغه ځای نه یا د ګاونډي هیواد افغانستان نه دیخوا راتلل. خو د دوی په وینا تېرې سمودې راسې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو لوجې نه خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان بې کوره شوي، ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد ساس کې ورکول شوي دي. خو دې نه علاوه د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د ښه معیار د پولیو ضد کمپاین لوجې د تېر کال په نسبت د پولیو کې سنو کې هم 50% کمی راغلی دی.
تر مئی 2016 پورې دا زموږ ټارګټ چې موږ نه کمپین وکړو، او ان شاء الله دا زموږ کوشش دی چې مئی 2016 پورې موږ د پولیو سرکولیشن په خپل ملک کې مات نو کوشش روان دی. دا نه کمپین دی یو په شوشو اته پاتې موږ دا په هر میاش کې یو کمپین کوو، او زموږ فوکس دی یی چې صرف دا کمرې خودي چې موږ په ټول ماشومان خو شاکن موږ نه بار بار پاتې کیږي هغه ماشومان ترې کول دي.
د پامول دا چې د صحت نړیوال ادارې WHO یو تازه رپورت تر مخه
نایجیریا به ډېر زر د پولیو وایرس نه پاک مل وګرځوي او د دوی د رپورټ تر مخه اوس یوازې پاکستان او افغانستان په نړۍ کې داسې هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس او ردې ناروغ موجود دی. دغه رپورټ کې دا ویلي شوي دي چې 2018 پورې به نایجیریا ته د پولیو نه پاک ملک سند ورکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا 2014 راسه په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک د پولیټیکل انتظامیې نه ګیلمن دي او وایي چې انتظامیه د دوی نه د پیسو اخیستلو لپاره نوې بهانې لټوي. بې کوره شوي خلک وایي انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي هم رجسټر کول غواړي کوم چې له مخکې نه رجسټر شوي دي. له سیمې نه په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان بے کورا شوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم دروتلو پر مهال پرچه ورکړي. ملګول سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی خلک نه میرا غوڑی تا ز دا یی کی الریڈی دا خلک رجسٹر دا تچے ډیر نه ډیر دغه خوړې ډیر څه د پولیس او کیتا یو ریکارډ دا یې تا اچیتو وزیر سنت دی لوچی وزیر سنت دا شای یو کار نن موجود دا خلک ته یی پای تکلیف پر کول مونږ ته زمې ته دا اپیل دا تر کول میرا دې دا مطلب دا غیر پولیس او کینا دا خپل غا اوخلی مزید به خلک چړل حقیقت شه ګناه دا ګناه مزید د نړۍ په خپل کلا را باندې پریز دی خپل ویر ته دا پریز دی.
تلاوی دلتا راغلی گاڑی داول نه رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا په پیسو انتظامیا ول رجسٹرڈ کوي.
مشاری دی شوی یا مج شوی غنا دا د خجمی رو اصل دا پاو جا رجسٹر کړي دی او دلتا د کی پکې گورنمنت یا رجسٹر کړي دی غنا او مخ شایو د پولیټیکل در شو خدا نن پولیټیکل دا سیوری د شجر غړی دا دغه دا مسله بیا جوړ کړي دی خو په لایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرای ته نه کسي دای میز نه 15900 10000 روپیه پر گاڑی او پلی.
ملک عبدالمحمد خان وای که ضرورت وی نو بهشکه به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پوره کړي، خو د کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي. په دې اړه مو چې کله د پولیټیکل انتظامیه سره رابطه وکړه نو د انتظامیه چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا یې خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ ګاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به په ریکارډ کې موجود وي، خو د ګاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو خیبر ایجنسۍ ته چرته چې خلک شکایت کوي د ایجنسۍ په مرکزی روغتون کې د اسانتیاوو د نشتوالي له وجې په سمه توګه د دوی علاج نه کیږي. د سیمې خلک دا هم وایي چې دغلته د ډاکټرانو کمی دی او د ناروغ خلکو له دوی وړیا د صحت سهولتونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې.
د خیبر جنسی خلک وایي چې په لوړګي کې د دوی په ایجنسی هیډکوارټر یا مرکزی روغتون کې اسانتیاوې نشته او دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي او د خلکو پکې په سمه توګه علاج نه کیږي. په دې حقلا د خیبر سیمې اوسیدونکي شاکر پردای مشال ریډیو ته وایي
هیډکوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی نه پکې ایکس رے مشین صحیح اغان خراب دی او په کور دی چې په هسپتال
مرکزی روغتون د اوسنی حالت پاړه وای
او بالکل غټ غټ پنڈونه ورته رسی خو اسپتال کې هیڅ پته نه لګیږي ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپتال چیکن لپاره نو هر قسم دوایی په ایمرجنسی کې موجود وي او چې لاړ شي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی په کې سم نه وي
او د خیبر سیمې یو بلتن علی خان وای چې په دې روغتون کې ټول علاج په خپل خرچه وکړ او سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې
ما را پخماته شو په سرکاری ټیم په سرکاری واد یو لک نه زر روپای زمانه په ډیپریشن باندې لاړی ما ټول علاج په خپل وک سرکاری یو ګولې زما ته نه غمیرا شوې
د خیبر جنسی په مرکزی روختون کې د سانتی او د نشټوالي په حق لمشکله د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې مونږ به د دغه روختون کتنه وکړو او چې څه کمی وي پکې هغه به پوره کړو فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوس هم د خبرونه په پای کې رازو یوه بلې موضوع ته اوریدونکو د اختر په سلورمه ورځ هم د جلال آباد خار سراج العمارت باخته ګڼ شمیر خلک ورغلی او د اختر خوشحالي په ډول ډول خوراکونو او میلو لمانځلې دي د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم د غلط ورغلې د خلکو سره خبري کړې دي او دغه میله حال راکوي
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغه باغونو څخه دی چې کالو سرور ته خلک د سپورتي سرگرمۍ او ترڅنګ د سیل او ساتيري لپاره ورزي خدا اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باخته د ننګرهار د ولسوالۍ پر خلکو سربیره لکونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي یو تنځوان چې یاد باخته د اختر د ساتيري په خاطر راغلی وو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
نن د اختر سلورمه ورځ دی ګوره چې لاش د اختر سلورمه ورځ هم ده او ډېرې خلک راغلي دي د میلې لپاره زه هم راغلم او د خپل دوستانو ګورم ملګري وګورم راو تر څو د اختر د خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه د مختلفو سیمو څخه اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشالیانې ولمانځو سره
یو تن چې خپل ماشومان یاد باخته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نه خوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلی ونازول
سوهدین یم د جلال آباد د خار اوسیدین کې نن راغلو د اختر سلورم ورځ و دلته ماشومان هم راسر راغلو ماسات مکمل یو فیملی راغلو چکر هم ولګول د زنګوګانو کې وګرځېدو ښه امنیت او ښه وضه ښه وو او ښه خوشحاله وو او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی
دلته خو همیشه خلک راځي خو اختر په ورځو کې دلته ډیر خلک راځي زمونږ دا چای او کاروبار دی
یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولای چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په پای کې اوزل بیا د انیس اجمل نه لړ خبرونه اورو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز په روانه جګړه کې لږ تر لږه ډیر وسلوال طالبان وژل شوي دي دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیرین مشال ریډیو ته ویل چې له مرکز نه سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي ډیر سر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني اجانو شمېر شپږ ډیر شو ته رسیدلې دا بل خو د مشال ریډیو خبریال وایي چې په خبرته د اجانو لومړی پرواز را رسیدلې خو د حجیانو په حواله چې د غجاز تخپل وخت پر ځای ډیر نا وخت رسیدلې دي د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایم غونډه کې د ګډون لپاره راغونډیږي د نړۍ یو سل شپېته مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تېر ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړل. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې په 2018 کال کې به پاکستان کې هم د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه ختمه کړل شي. د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرام نن مشال ریډیو ته دا خبرې کړې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي هیواد یې دا مهال هیڅ پلان نه لري چې په شام کې جنگی سرتیری ځای پر ځای کړي. البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاري وساتي. اولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوې کښتۍ کې یونان ته روان و، پرند ترکی ساحلونو ته نږدې ډوب شوي او مړه شوي دي. د ترکی د میډیا د رپورټونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان پکې شامل وو د شام وو. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد، د خبرونو ویانده انیس اجمل او تکنیکی همکار جنتن ستاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم پخیر.